یو
ازادي راديو
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوښیاس د غشونو د ناروغي متخصص شاه محمد واحد یار را سره وصل دی. ډاکټر صاحب، پروګرام ته شرغلست څه فکر کوي چې په افغانستان کې د خلکو په منځ کې د غشونو ستونزه زیاته شوې ده که د وخت په تیریدو سره په کمیدو ده؟
سلامت اوسېږئ، خوشحاله اوسېږئ، ستاسو د غرمه په خیر وي او د اوریدونکو هم په خیر وي. غاښونو امراض په مجموع کې په داسې ملکونو کې لکه افغانستان یا داسې دغه ریجن تقریبا دغه ملکونه چې دي په دې ملکونو کې تقریبا زیاته په دې باندې ده چې دلته خصوصا په افغانستان کې ډېره زیاته ځکه ده په افغانستان کې دې مشکلات ډېر زیات دي چې خلک په خپل وخت باندې د خپل مالش ډاکټر سره رابطه وکړي او خپل غاښونه چک کړي. نو په افغانستان کې خو معمول دا ده چې کله غاښ ډېر خراب شي بیا هغه نو دوی ډاکټر ته بیا وایي، یا د درد له وجې نه، یا فرضاً د نورو مشکلاتو، یا د بریښونو، یا د دردونو، یا د پړسوب له وجې نه بیا دوی ډاکټر ته مراجعه کوي او له هغې وروسته بیا ډاکټر په هغې کې تداوي شروع کوي او تداوي کوي. نو امراض د غاښونو په افغانستان کې ډېر زیات دي او خاص کر توجه هم ډېره د خلکو نه ورته کېږي چې په دې کې ډېر لاملونه موجود دي. لومړی لامل خو یې د خلکو اقتصادي وضعیت ته اکثریت کې اقتصادي وضعیت له وجې نه نسي کولای، چون د غاښونو تداوي لږ پر مصرفه تداوي ده، نه سي کولای چې لاړ سي خپله تداوي وکړي. دوم غټ مشکل چې ده او عمده مشکل چې ده هغه د خلکو پوهاوی ده چې په دې اړه باندې صحیح پوهاوی نه لري او په دې اړه باندې مشکلات لري. د دې د غاښونو د ساتنې لپاره د دوی لپاره کوم په دې خصوصا په مکاتبو یا په تعلیمي نصاب کې هم داسې کوم شی نه ده جای په جای سوی چې هغه د لوړکوالي نه د ماشومانو د غاښونو د خولې حفاظت وکړي. نو دغه بعضې مشکلات ته چې افغانستان کې د غاښونو امراض زیات دي او خلک له ډېرو مشکلاتو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د غاښونو درملنه ډېره پر مصرفه ده. په اروپایي هیوادونو کې هم ګڼ کسان دا وس نه لري چې د خپلو غاښونو درملنه په خپله وکړي. اکثره وخت بیمې هم ټول شیان نه کور کوي. زیات خلک ترکیې ته ځي، بلغاریا ته ځي، پولنډ ته ځي او حتی هند ته. په افغانستان کې د غاښونو د ستونزو د حل لپاره فکر کوي چې کافي اندازه امکانات وسته که اوس هم خلک هندو یا نورو هیوادونو ته مجبوره کیږي چې ولاړ سي؟
نه، په افغانستان کې خو د تداوي د هر قسم تداوي امکانات شته دي. یعنی که داسې سړی ووایي چې هغه ټکنالوژي چې هند لري یا هغه ټکنالوژي چې ترکیه لري هغه دلته افغانستان هم نن سبا لري، ځکه د دې غاښونو تداوي اکثر په مشینري آلاتو باندې کیږي. نو افغانستان کې د ټکنالوژي کمی نشته او د کادرونو کمی هم نشته. نو صرف دومره ده چې په دې افغانستان کې دلته غټ مشکل عمده دا ده چې یعنی د هغه ملکونو په نسبت چې هند یا ترکیه ده یا فرضاً نور ملکونه دي یا اروپایي ملکونه دي، نو هغې په اندازه خو قیمته نه ده، خو نسبتا له دې نورو تداویانو نه افغانستان کې د غاښونو تداوي پر هزینه ده او پر مصرفه ده او لږ د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده دلته. نو بل غټ عمده مشکل چې مخکې ما ذکر کړه هغه دا ده چې د خلک دلته د غاښ اکثریت ستوندې تعلیم سطح ټیټه ده او د خلکو آگاهي کمه ده. نو ډېرې داسې په قصه کې هم نه دي او بې احتیاطي هم ډېره زیاته ورسره کېږي، لکه مخدرات زیات استعمالېږي، دخانیات زیات استعمالېږي، سګرټ، نسوار دا شینه زیات استعمالېږي او بیا بیرته د هغې مراقبت هم نه کېږي. که فرضاً یو سړی سګرټ استعمالوي او بیرته مراقبت د غاښونو خپل وکړي، نو بیا هم یو څه اندازه د دې مخنیوی کېږي.
بل
خو دلته داسې وي چې سګرټ یا نسوار استفاده کړي تر هغې نه وروسته بیا بیرته د هغې د موتواشونو یا غرغړې چې د خولې د پاره استفاده کېږي یا هغه کریمونه چې باید استفاده کړي هغه نه کوي. نو همدغه وجه ده چې بیا مشکلات جوړېږي او جنجالونه زیاتېږي او بالاخره داسې یو حالت کې چې بیا راشي ډاکټر ته. اکثر بیا دغسې غاښونه صاحب د تداوي هم نتیجه صحیح ځکه نه ورکوي چې هغه غاښ خپل داسې یو حالت ته رسېدلی چې هغه نور اخري بارډر لاین دې کراس کړی. مډرلاین کراسي یا لاندې اپسي جوړ کړي وي، پولي پونه جوړ کړي وي، چې بیا معمولا دا ډېر جنجالي تداوی نه دي، اکثر او وخت هم غواړي، نو دلته خلک ډېر د وخت هم پابندي نسته، ځکه د خلکو څه مجبوریتونه هم شته. نو دغه مشکلات ته او د دغه مشکلاتو په وجه باندې په افغانستان کې تداوی صحیح دي غاښونو د مریضانو له طرفه، البته ډیمانډ ډېر، یعنی هغه په اصطلاح غوښتنه ډېره
کمه ده. بله ډاکټر صاحب، په دې برخه کې اوریدم چې بيخي زیاتې پښتنې لري ډاکټر صاحب، متاسفانه ستاسو خبرې زه باید خطا کم، ځین اوریدم چې په لاین کې په دې خاطر چې دوی مصرف ونیسي، ځین تخنیکی پښتنې شاید تاسو ولري چې تاسو به کولای شئ په مستقیم ډول له دغو کسانو خپلې پښتنې وکړي، دوی پښتنې کې تاسو له ځان سره ولیکي، بیا به وروسته د ځوابونو لپاره بیرته تاسو ته وخت درکو. اوریدم چې ته ورزو په لاین کې دې مهرباني وکړي ستاسو تماس رخصت دی، روغتیا
ته شکر.
مانه نه خیر اوسه تاسو
زه شه د کابل ور د خبر صحیح څخه ما او د ملما څخه ډاکټر صاحب ته مده بوختنه چې سره کوم شي
یستا سواز و نور دل سوکر
سروان صاحب دا بوختنه د تر حد
لږ که زه د کابل کې ممکن
زه مده دا بوختنه چې بعد غا خو در سیسو
و سواز هم
سو دا او سروان صاحب
مهرباني
ما دا راته سب زه هم دا وختنه چې د غوختنه چې د غاخو در بیا سره کوم نیول مخسر کوم نیول سی بیا چې څه استعمال کوم دا وا استعمال کی دا وختنه مې تر پښتنه حال کې ماته
تاسو تماس مې پرې کوي ډاکټر صاحب، ممکن ځنی پښتنه ولري د غښونو درد، ممکن بیل بیل عوامل ولري ډاکټر صاحب، اړین کې نه کوم
پښتنه ډیرو علتونو له وجې نیور غاخ خراب ته ډیر زیات پړسوب لري، مفهم اصطلاح چنجي وهلې دا څه چل دسي درد کوي عام همدسي غاخ درد کوي څنګه درد کوي بلې
اوریدم کې وایي
چې څنګه حال ده منځ خالي زاتګونې ټول مسوي دي
او صحیح صحیح بس دا بیا تداوی غوړي دا به مخبل مالې ډاکټر ته بزي دا به صفاقي پاقي به او کې دی سیدا غښتې تا ار سی ټي روټ کانال تراپی یا اسپټشي چې په عام اصطلاح کې ورته غوښته ضرورت پیدا کی او دا به بیا ډکې او ممکن چې بیا دا پوښت هم ضرورت وکړي چې تاویل بغلونې مات کی نو د دې ته بیا په خما چول کیږي نو دا بیا ته باید خپل مالج ډاکټر تلار سره د دوا کار نه ده دا دغه کار ده یعنی پریکټیکل کار ده چې مریض کې باید پروسیجر اجرا شي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان د دغه سی حالاتو پر مهال په غاښ کې د درد ګولۍ جدي کولونیا جدي ځین نور مواد دوی ته ستاسو لارښوونه څه ده؟
دې خلکو ته خو د ما یعنی په دې طب له لحاظ نه دغه شی نه چې کوم دی دا یو دغه شی دی یو کوم معیاري شی نه ده، بعض خلک پکې کولونیا دي، بعض خلک پکې یوګي دي، بعض خلک پکې یو شی دي، بعض پکې حتی یو قسم مواد دي په دې بازارونو کې خرڅېږي ډنټول په نوم باندې هغه په پخته کې وخلي کېږي، دا کوم معیاري شی نه ده او دی مریض مشکلم نه حل کی بلکې مریض یو وخیم حالت طبيعي دغه درد په خپل په غاښونو کې سرون سي دا یو الارم ده، کله کله دغه درد یو دم ورکتی په غاښونو کې نو دا بیا ډیر زیات خطرناک ته نسبت دی ته چې هغه د درد ولري، کله هغه غاښونه چې ډیر شدید درد ولري او یو دم دغه درد ورکتی نو په دې پوهه چې دا یو ډیر وخیم حالت د غاښ روان ده، حتی کارسینوجن کیدی سي د سرطانونو خواته ځي، نو په دې حالاتو کې دغه شینو استعمال ضرور نه ده، هغه اصلي لامل دغه پیدا کول او دغه تداوی کول په کار دي چې په آینده کې بیا مشکل جوړ نه کی.
ډیره مننه. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، د غاښونو پرستونزو خبرې کوو، که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب تاسو وزوري
تا سلام رو راو ډاکټر صاحب ته سلام ورکول او ریدونکو ته سلام وای محمد همدر در سره پاړی کا کین لاغبان نا
همدر صاحب مهرباني
دماغ او ډاکټر صاحب نه دا پختنه سیمن کرے او ماشوم نه د 300 کالو د دا خواګې وډکینه کې ډیره خوړل او وسه دا غاخونه لکه وخت نه مخ کې هم د سری زیدلې دي به خونه استاو دا نور د مخ غاخونه نسته بيخي چې دا به وخت پوره کې دو سره سي د عمر وګواته کلو ته ورسي غاخونه به ډیر تراسي کنا یو مې دا پختنه ده او بل پختنه مې دا ده چې یو سړی په ځواني کې د غاخو سره غنه کوي احتیاط نه کوي او هر شی کلک شیان پرې ماتوي که نه، لکه کلک چارمغز او بادام کلک، نو دا په راتلونکي کې بیا تاوان لري که نه لري؟ دغه پوښتنه نه ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې یاداشت کړې. بل اوریدونکي ته هم ورزو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه عمر د پکتیا ولایت تاسو تماس کیم. دماغ خونه د یو میاس کی چې درد کوي او دعا خونه می دی هغه درد کوي، کوم زخم چې نه لري دغه د پر د زخم ګولې خورل صحیح دی او کنه؟ د
بل تاسو تماس مې پرې کوي که ډاکټر صاحب کومه پښتنه ولري، ممکن ځینې تخنیکی مسائل چې زبنه ور باندې پویږم. ډاکټر صاحب دا وريدونکي تماس لکه چې پریسو د غشنو له درد څخه شکایتونه کول. بل وريدونکي تورزو د دوی تماس پر وخت چې دوی کومه پښتنه لري، مهرباني وکړي ازادي رادیو ده روغتیا پروګرام د غشنو پر ستونزو خبرې کوو.
السلام علیکم. څنګه شه جوړ روخ به ما ولا ما
غشنه
دا غشنه چې جاري د جده د ډاکټر صاحب ته اجازه شي دا دوايا کې چې دا غشنه سپینځي
د جړیدو علت څه دی؟ تاسو نسوار یا سیګریټ کاروئ؟
موږ نسوار کوو ورور.
مننه ډاکټر صاحب، وروسته تاسو ته من ځواب درکې. له ځان سره یې لیکي. بل اوریدونکي ته ورزو سوالونه ما له ځان سره یادښت کړي، وروسته به ډاکټر صاحب سره مطرح کوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصه ورکړئ.
السلام علیکم سر واسه محترم جوړ بیدار بخیر اسلام تاسو اسلام ډاکټر صاحب ترنت نسبلا چې ګزې سره کابل سره کښې یو.
تاسو ګزې سره مهرباني تاسو आवाज اورو.
حمله له خدمات وسه سروان سبترن ته ډاکټر صاحب دغه یو پښتنه وکړه چې د ماغه شنه خپل دره کم دي کړه ته وامه چې ګرم شی وخورم ام داس مې کې داس د دربان کې کې چې بيخي ګسره یو شاد زه شي نس بخولل، مثلا ګرم به او که یخ به یا داس مثلا چاوي داس کړه ته مثلا یو نشابه یو مشروبات یو انرژي یو د شر شر نو ام بيخي فازان کې په دا وځم چې ډاکټر صاحب وایي مثلا بيخي ګسره دا یو کال د دوه کړه کې چې خورک نه پکوم او دغه ش مثلا سکندوم دی نو وس جن خلک ته وایي چې پوش وک او جن وای دکې او جن ته وای کا ژر شی وکړه نو نه پوهېږم چې بېخي په دا وځم دا دوه کار کې خوراک نه کړی.
کوم غاښ د غاښونو ډېر داسونه لري ټول غاښونه
نه نه بس د رستي زمين د لاندې خو غاښونه د لاندې خو غاښونه دا غاښه خو ډېر فدای ابل دی چې کګر میو به یا چای وخ اس ما سکه سره عمر شي بېخي د سیمه چې درد څنګه فکرارېږم او که یخي به وښوم د غسه زنه فزاسو.
بله ډیر مننه تاسو یاد پښتنه مازان سره یاداش کړو، ورسره به ډاکټر صاحب سره شریکو. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده تاسو ته مس رخصت وي د غشنو پر ستونزو خبرې کوو.
سلام علیکم چوبای یاسین نه د هلمند ولایت پر استاد سره پاړی کیم.
وعلیکم السلام مهرباني تاسو ته مس رخصت وي.
نمبر خدا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه چې هله وړاندې کوم. زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه ده چې زه چې کله انار خورم یا داسې نور تروشان خورم زما غاښونه چې دي بس کوراکېږي، داسې بیا شی نه سم خورئ. او بله پوښتنه مې را ډاکټر صاحب څخه ده، د غاښو توروالی چې دی دا د څه څخه دی؟ د چېرته څخه غاښ توریږي؟
توریدل یعنې دغه خلک چې بله اصطلاح ورته کاروي چنجي کول.
بله هو د چنجي وکي باید تک تور څه غاښ باندې ورژېږي.
اوکې ډېره مننه. ما پښتنه له ځان سره ولیکله د تخنیکي همکار هڅه کوي چې ډاکټر صاحب سره بیرته تماس ونیسي، تلیفون یې رخصوي نه دی تر اوسه پورې. بل اوریدونکي ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې دوی څه پښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار د پروګرام میلمه دی چې د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وایي. ځینې اوریدونکو تر اوسه پورې تماسونه نیولي دي، خپلې پښتنې مطرح کړي دي چې په څو شیبو کې به متخصص ډاکټر دوی ته ځواب وایي. بل اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم شیبر صاحب، تاسو ته او محترم ډاکټر صاحب ته د زړه له کومې سلام کوم. هیله ده چې صحت خوندان یاست.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه د ډاکټر صاحب سره مشورم، دا زما غاښونه یو په بل پسې یعنی مخکې د ځانې د پای د غاښونو څخه راشروع دي، مخکې یو تور شوی و دغه مابین دی تک تور شي، هغه سره بیا کرا کرا پراخه کېږي، درد او شی نه کوي. درې کاله څلور کاله پنځه کاله پورې دغسې بیا چې کوم وخت ټوله غاښ ورژېږي دکې او دونې نه کېږي، غاښ پاته شي بره بیا درد شروع کړي، هغه غاښ وکاږم دغه څخه وروسته بیا دغه بل غاښ دغسې میده میده لږ لږ
فریکیږي فریکي درد د شي نه کې بیا دغه څخه د دوه غاښ دغه چې کم کیږي نو نه پېژنم چې دغه کم ستونزه ده او غاښ چې مې وښيږي ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه لرم چې په دغه عقلم معلومات راکړي دغه غاښ پر ځای باندې مې بل غاښ راشین شي حال دا چې زه 28 کلن یم په همدې سربېره باندې چې غاښ وکاږم دغه ځای پر غاښ باندې مې بل غاښ راشین شي ډاکټر صاحب څخه په دغه عقلم معلومات غواړم
ډېره مننه ستاسو تماس نه ډاکټر صاحب وروسته خپل نظر څرګند کړي بل اوریدونکي ته ورزو روغتیا د ژوند شمنی پروګرام دی د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو اوریدونکي کولای شي چې سټوډیو ته زنګ راوهي خپلې پوښتنې وکړي ډاکټر صاحب وروسته د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام کہ اوس ځای ته تغیر وکي ممکن आवाज مو سم سي زکه چا आवाज مډیر خراب راځي
السلام علیکم
که خپل پښتنه وکي ممکن आवाज مو واورم زه به تاسو پښتنه ولیکم بیا به ورسته متخصص ډاکټر صاحب سره شریک کړو مهرباني
خیر ڈاکٹر صاحب محترم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و بعد السلام ڈاکٹر صاحب میں دب ختم الرما کے ذکر آیا کہ بوجھ کم یا گرمی بھی
اوکه دا کوم را پوسم چې کله یخ وبو چې یا هم تاوده شایان وخره غښونه مو حساسیت کوي بریښ کوي ورسره ډاکټر صاحب په دې اړه خبري کوي ځکه چې نور اوریدونکو هم عین مسله یاد کړه نو ډاکټر صاحب ورسره د علت په اړه خبري وکړي دا چې د مخنیوي لارې چارې څه دي بل اوریدونکو هم پلان کړي د دې لپاره چې مصرف یونسي دوی ته ورزو مهرباني وکړي روغتیا د ژوند د شتمنۍ پروګرام د استاوسه تماس رخصوي
السلام علیکم ورور جان په خیر
وعلیکم السلام ربانی
ورجان زما اول سلامونه قبول کیه ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم زما پښتنه ده چې د غښونو د مریضۍ په حق له د غښونو مریضۍ په مشمانه کې د څه شي پیدا کیږي زما اولادونه دي د درو کالو سه عمر دي د یو ماشوم د بل د شپږو کالو سه دي خو هم د غښونو مشکل لري غښونه ډول کی ماتيږي چنجي کی او درد هم کې له درد څخه شکایت کوي د دې علائم چې شدید ده چې څه پیدا کیږي او د تداوی لپاره کې ډاکټر صاحب کوم لار ته وشي مهرباني وي
دغه کوشنیان حتمن خواجه هم زیات کاروي آیا غاښونه منظم ډول برس کوي
نه زمر سیمه کې دا اصطلاح ونسته خو بیا هم هغه سي خواجه مژ نه ورکوي چې ډیر زیات خواجه مژ نه ورته ورکوي چې غاښونه ورته خرابوي دا چې دا بیا ځای دواګانی استعمالو ده د دواګانو سره هم د خطرات پیدا کیږي کنه
دا دواګانی ډاکټران ورکوي کڅنګ
بس دا خو درته دوا پروشي د مش په خپل سر هم دواګانی راخلو او ډاکټران هم ورته ورکوي بعضی وخت کې دا د ایصال په مریض کې چې کوم دواګانی موږ ورکوو نو بیا کوم ډاکټران راته وایي چې دا د غښونو مشکل پیدا کوي
ډیره مننه تاسو پښتنه مال ځان سره ولي کړه ولي کله ورسته ډاکټر صاحب سره تماس نیسو هڅه کوو چې دا وردونکو پښتنه د سره مطرح کړو بل وردونکو هم زنګ وهلې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شمنی پروګرام
سلام علیکم
څنګه یاست خیر سره مننه خیر اوس تاسو आवाज اورئ مهرباني
ما د ډاکټر صاحب سره د پښتنه د چې دا غاښونه د ستور د غونې پیدا کې دا په چیش سره وکیږي
او څه رقم د خلک چې د چنجو خړلو استلا ورته کوي کنه په مجموع کې ټول غاښونه تور سوي دي
یا دا ست غاښونه مخان نه دي دا ستین پوښونه دا تور تور ټیک په پیدا سوي دي
څه بس ما ځان سره ولي کله ډاکټر صاحب ورسره تاسو ته جواب درکې چې د دې چاره څه ده بل اوریدون کی ته ورزو د دوی تماس هم راخلو چې څه پښتنه لري مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د غښونو پر ستونزو خبرې کوو مهرباني
السلام علیکم د سپټلو د غرمینې خبرې کوم
مهرباني وکړئ تاسو ستونزه څه ده د غښونو د موضوع په اړه متخصص ډاکټر به ورسره تاسو ته جواب درکړي
د ما غوږ درس دی انداول نه تک تور دی چې د سیوڅه وخت وو دي تی مات شي ډېر دوا مسوا کوم وایم دوا استعمال او مولاک پی چې تخیل
د دوا ډاکټران درکې کې په خپل کاروي په خپل سر شاشه ډیر مننه نور اوریدونکو هم عین موضوع یاد کړم اتمن به ډاکټر صاحب سره دا موضوع شریکو بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې د دې پروګرام د موضوع په اړه دوی څه نظر لري یا هم څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي
ډاکټر صاحب سلام علیکم څنګه جوړې په خیر از ما غاښونه دې ته کیږي دا
مننه تاسو غاښونه جوړ دي تاسو سیګریټ یا نسوار کاروي
یا نو څنګه ځکه کوم نه مسخره ومه هغه څه چې وایته مسخ کوم پنیه نه سم
bale dere manana bas sta sustun za hama wuli kala doctor saib ba urusta ur bandi sargandawani wukri da table nazara ba da de stunze da chari paada ta stakhbal nazar wai bal awridun ka ham plan ke da dui ta warzu da dui ta mas bara wakhlu che da program da mauzu paada dui tsawai sta su ta mas rukhsawai da lutfan khabri wukai awridun وعلیکم السلام سلامونه تاسو یو څه ځای ته تغیر ورکې ممکن आवाज مو سم سي مهرباني وکړئ
سلامونه احترام ته مو ریا تاسو سره سلام کوم
وعلیکم السلام مهرباني ډاکټر صاحب ورسته اتمن برتره پیدا کوو تخنیکی همکاران هڅه کوي چې ټلیفون ته زنګ ووهي متاسفانه چې تر اوسه نه دی رخصوي مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه وکړئ موږ به تاسو پوښتنه ورسره شریک کړو دا وردون کې تماس متاسفانه چې پریسوي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته واجیست له ازادي رادیو نه نن د غښونو پرستونزو خبري کوو ځینې متخصصان ټینګار کوي چې له ماشومتوب د غښونو څرنه او ساتنه په کار ده د دوی په باور چې سالم او روغ غښونه د یو انسان د ظاهري ښکلا برخه ده چې ساتنه او پالنه کې باید غفلت ونه سي ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک کولی سي په لږو امکاناتو هم د خپل غښونو ساتنه وکړي چې مهم ټکی د ورځې لښته لږه دوه ورې د غاښونو برس کول یا هم مسواک کول له فلوراید لرونکو کریمونو څخه استفاده د خولې د منځلو د مایع کارول د سیګریټو او نسوارو نه کارول او د اوبو زیات څښل عمده موارد دي اوریدونکو ته ورزو زنګ وهلې ده مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي ده
السلام علیکم عبدالملک لغمان ولایت
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ تاسو ستونزه څه ده چې د متخصص ډاکټر جواب تاسو ته بیا ورسره واخلو
ستونزه دا ده چې د ډاکټر سم نه غو ک پښتنه وکړي دا د غاښونو عصبي رښتې چې ډاکټرانو چې دا کله قطه شي نور بیا چې د غاښ نه کو دردېږي او نه چې د توريږي دا ځنې کای وخت کې د سکیږي خو بیا چې د هلته بیا تور شي یا پدر شي د پښتنه ډاکټر سم نه وکړي
د د د غاښونو د عصبي رښتې څوک پرې کوي او ډاکټر پرې کوي که خپل خلک
او ډاکټران وایي کنه چې کله دغه هغه کې فرمکې وایي موږ د غاښونو عصبي رښتې پرې کوو چې بیا نور به دا هغه نه کوي دا خرابې نه او دا چې دی بل په دردې نه د غاښونو نو بیا چې کله هغه رډه کې مخفل وغه خکړه او ډکړه او ستې بیا د هڅرت کوي تور شو يم دې نن دا ډاکټر سره پښتنه وکړارښتیا دا غننځم
ډیره مننه نو ډاکټر سباتمن په دې موضوع باندې ورسته خپلې خبري وکړي تاسو تماس نه مننه اوریدونکو زنګ وهلی وبل اوریدونکو ته هم ورزو او به ګوري چې دوی کومه پښتنه لري روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د غاښونو پرستونزو خبري کوو مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي دی دا وريدونکو تماس پریسو تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له ډاکټر صاحب سره تماس ونیسي د پروګرام غنو وريدونکو خپلې پښتنې را لېږلې دي بل وريدونکو ته ورزو بل وريدونکو ته ورزو کوشش کوي چې د سره تماس ونیسو د ډاکټر رفی په نامه متخصص ډاکټر را سره رخصه وي د ډاکټر صاحب غنو وريدونکو په دې پروګرام کې د غاښونو پرستونزو باندې خپلې پښتنې وکړلې ما ځینې یادښت کړی دی چې تاسو یو په یو ځواب کړی اول دا چې یو اوریدونکو ویل چې کله ګرم شی وخوري یا هم سړی وبوچ شي غاښونه حساسیت کوي دا ستونزه ګڼو نور اوریدونکو هم شریک کړه ډاکټر صاحب تاسو ځواب څه دی چې علت څه کېدای شي
په شروع کې هوتا ستا سلام او تاسو همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته خدای وکړي تاسو ټول جوړ او روغ رحمت اوسئ. مشکل دوه مسله کې ده، کېدای شي چې دا غاښونه یې مثلا منګولري د غاښونه بیا د اورې چولېږي، یعنی اورې تحلیل کوي لاندې دي د غاښونو ریښه چې ده هغه ځایونه اساس دی هغه چې خولته برهنه کېږي نسکېږي، نو دوی ته چې کوم چای راځي یا ګرم شی راځي یا سړه شان لکه آیسکریم لکه یخ اوبه دا شان چې ورته راځي دا حساسیت ښیي. یو مسله دا دی، خو داسې عام مسله چې اکثریت خلک دې سره مشکل لري او دا وایي چې غاښونه مې دغه شیانو سره حساسیت کوي او بریښي، هغه مسله دا ده چې غاښونه یو چیرته حتماً یو چینجن ځای لري چې شاید په سترګو کې ونه ښکاري، مثلا د تماس نقطې دي دیاته مثلا دوه غاښونو تر څنګ دوه غاښونه چې یو بل سره کانټیکټ پیدا کوي یا تماس کوي، هغه ځایونه داسې ځای دي چې ډاکټر ته فقط ښکاري یا ډاکټر اکسرې کوي هغه ځایونه ګوري، ناروغ هغه ځای نه خبر نه دی، یا بعضې داسې چینجن ځایونه دي چې ډېر وړکی دی خو د لاندې نه ډېر خراب دی، نو هغه نه هغه ته چې بیا یخ شی راځي هغه غاښ تحریک کوي او درد کوي. بیا دا هم دوه رقم دی، کېدای شي دا اوږده درد وکړي مثلا څو دقیقې لپاره تر څو دوا وکړي یا دوام وکړي، بس دي چې داسې معمولي هماغه لحظه چې یو ګرم شی اسکي یا سړه شی اسکي درد کوي خو وروسته ډېر زر ښه کېږي، نو دا متفاوت تداوی غواړي. دا مسله دا دی چې کېدای شي چیرته چینجن د غاښونه دی.
بله مننه د غاښونو متخصص ډاکټر رفی وایز. ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار هم رخصوی دی. واحدیار صاحب ټلیفون مو متاسفانه چپری وو، ګڼ اوریدونکو تماس ونی و خپل پښتنې او نظریات را سره شریک کړل. یو اوریدونکو ویل چې د 15 کلونو ماشوم دی چې غاښونه ژړ سی وی دی یا رنگ په جړیدو دی. بل اوریدونکو ویل چې که ځواني کې څوک احتیاط ونه کړي وروسته د غاښونو ستونزه څومره په پراخېدو خواته ځي.
بله سروان صاحب، دغه دی یو ورور پوښتنه چې ودی ماشوم د غاښونو په ارتباط باندې له لغمان نه دی هم درته بړی کنیولې و، دی ویل چې د ماشوم غاښ چې دا رژیږي رژیدل یعنی تویږي داسې میده میده، هغه کې څو علتونه موجود دي. یو علت خو دا ده چې کېدای شي د دغه ماشوم د کلسیم کمبود سره مخ دی، دا یو مسله. دومه مسله دا ده چې د ماشومانو د غاښونو حفظ صحه لکه څنګه چې د غټانو ضرورت ده د ماشومانو هم ضرورت ده، ماشومانو ته ټریننګ نه ورکول کېږي چې هغوی خپل غاښونه وساتي، نو کله چې دوی غذایي مواد خوري او له هغې وروسته غاښونه نه پاکوي نو دی تقریبا داسې وخت چې دا ماشوم 15 کلن ماشوم ده، نو دا باید د والدین د ټرین کې چې تر اوپر اوس موجوده چې کوم ډیفیکټ یا کوم مشکل چې دی په غاښونو کې منځته راغلی ده هغه دا ده چې معمولا هر غاښ ځان ته عمر لري سروان صاحب، نو دا ځان ته عمر لري. دغه 15 کلنۍ کې چې د دې مخې غاښونه که فرزن ډېر زیات خراب وي دا تر ډېر امکانه باید کوشش وسي چې تر 6.5 یا 7 کلنۍ پورې دا وساتل شي. د هغې علت دا ده، هغې کې دوه علت دي. یو علت خو یې دا ده همداسې دغه د شیدو غاښونه چې کوم دي دا د دایمي غاښونو دپاره یا رهنمو دی ولا رخلاص طریقه دي تروزي، ځکه چې کله دایمي غاښونه تشکل کوي د لاندې دی او په قانې په شکل باندې تشکل کوي، نو بیا هغه معمولا چې کله کې دغه غاښ مخکې له وخت نه ووېسلسي هغه په قانې شکل چې الته دا هغه د دې توانمندي بیا نه پیدا کوي چې هغه راووزي، چې لار ورته بندې او دومره توان نه لري چې دوري وشکي دی راووزي، نو په دې صورت کې بیا دغه د دې غاښونو امکان دا ده چې امپاکټ پاتې کېږي. امپاکټ غاښونه موږ ورته وایو چې په ځامه کې داخل کې پاتې کېږي چې دا بیا په غټوالي کې ماشوم ته د مریض ته بیا مشکلات جوړوي چې دایمي غاښ بدای نه لري. بیا د دې لپاره هم تداویان دي چې هغه تداویان په واسطه باندې که چیرته دغه کوم موقعیت د غاښ په د ځامه کې د اکسرېګانې ورته کېږي هغه کتل کېږي، چې که چېرته د دې امکان یې ودرلود چې د اورتودانسي په طریقه باندې دا راوویستل شي او بیرته دغه دایمي غاښ د دې په دې مخې غاښونو کې جای په جای شي، دا امکانات شته. او بل په کار دا نه ده چې دغه وکي دا څو ته وایي دا به وخت وخت د ماشومانو غاښونه. زه اوریدونکو ته یو خبره کوم او دا زه بار بار اکثر رسنیو ته زه دا خبره کوم او عام مریضانو ته هم اکثر د ما توصیه دی چې ګوري چې په عام اصطلاح کې په افغانستان کې داسې یو رواج دی ماشوم د غاښ وباسه دا بیا راشن کیږي، دا هر غاخ ځانته عمر لري. په هغه عمر کې چې تا دا غاخ ووست او هغه دایمي وو، یا فرزند شو دوه غاخ کې مخکې له دې چې لاندې دوه پر درې حصے د غاخ د دایمي غاخ تشکیل شي، تا دا غاخ ووست، د دې امکانات تاسو راونوځي، یعنی سل په سلو نه ده، خو امکانات دې ډېر دي چې دا غاخ بیا راونوځي. نو دغه مشکلات ته باید دوی وخت وخت باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي، د دې ایکس ری غانی وکړي، وګوري چې څومره تشکیل شوی دا او څومره نه تشکیل شوی، آیا دغه وسلو ته ضرورت لري که تداوی ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. رفی وایز بل اوریدونکي زنګ وهلی وو، دوی ویل چې کله تروه شیان یا تروش شیان وخوري د ډیر وخت لپاره نور شیان نسي کارولی چې غاښونه یې حساس کیږي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه دغو کسانو ته څه ده؟ ځینې کسان ممکن حساس غاښونه ولري.
سلام د ګران ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. تاسو په ځواب کې باید ووایم چې بعضې غاښونه مثلا داسې دي چې موږ ورته ابریژن وایو، سرویکل ابریژن، یعنی غلطه برش وهلې ده، مثلا افقي یا ری شکله برش وهلې ده، د غاښونه سوریدلې ده، مثلا د وری سره نږدې دلته د مارجن جنجبا د ور کناري وری چې ورته وایي، دغه ځایونه کېدای شي چې دغه غاښونه سوریدلي وي، یا امکان لري چې غاښونه مثلا څوک بروکسیزم ولري، غاښونه د شپې طرف نه وچی چی یا یو بل سره غکی ګرینډینګ ورته وایي، چې نه یو بل سره تماس ورکی او غاښونه وسیلېږي. نو داسې امکانات شته چې دا حساس شي د ترش شیانو سره. نو دې ته پکار دی چې اول خو تر کوم حده پورې چې ورته امکان لري د ترش شیان چې دی لږ رقیق شي، بیا استفاده شي. که یې نن داسې امکانات دي، مثلا د لیمو جوس شو ده، خوب که داسې امکان ونه لري، بیا کېدای شي چې دا وقایوي حالت هم ځان ته اختیار کړي. مثلا دا کېدای شي چې د بعضې کریم دندان د غاښونو کریم دي چې مثلا د سنسوډاین په نامه دي، یا نور دي، یا داسې موتواشونه دي چې د خولې غرغړې لپاره دي، نو هغه ضد حساسیت دی، نو کېدای شي چې هغه نه ناروغ استفاده وکړي او دا حالت هغه برطرف کیږي. خو په دا شرط چې ډاکټر هغه چیکپ کړي، یو ځل ډاکټر مطمئن شي چې څه مشکل نور نشته، چې مثلا د تداوي وړ وي یا د پورکاري وړ وي، نو دا مسله که هغه شو نه فیسو کړم نور مشکلات نه، بیا کېدای شي چې ناروغ داسې وقایوي دا شیان وکاروي چې تر څو غاښونه حساسیت یا بریښ ونښيي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. شاه محمد واحد یار، ګڼ اوریدونکو زنګ وه، ځینو کسانو ویل چې د غاښونو د تورېدو مسله دوی زیات لري، ځینو نورو ویل چې د ماشومانو یا هم پخپله دوی غاښونه د وخت په تېرېدو سره ماتیږي او برخې برخې ولېږي، ځینو کسانو ویل چې غاښونه ژړ دي او په دې برخې کې چاره څه ده، ځینو کسانو ویل چې په دې برخه کې درد لري، چا ویل چې درد نه لري. په مجموع کې د غاښونو د تورېدو او ژړ کېدو د علتونو په اړه که وایست، مخکې تاسو د کلسیم د کمېدو یا په بدن کې د کلسیم د کموالي یادونه وکړه، که اوریدونکو ته وایست چې دا ستونزه څنګه مخنیوی کېږي او اصلي علتونه یې څه دي؟
ساری صاحب، خبره خدا ده چې د غاښونو ژړوالی چې ده، یو د غاښونو رژېدل دي، د غاښونو رژېدل خو صحیح ده د کلسیم د کمبود له وجې نه کېږي، خو کله چې د غاښونو ډسکلریشن یا تغیر د رنګ ژړوالی منځته راځي، یو ګوره یو قصه برم د سالی صاحب، چې غاښونه په مجموع کې تقریبا ډېر زیات رنګونه لري. بعضې خلک داسې غواړي چې دماغ خپل طبیعي غاښونه چې کوم دي دا باید ډېر زیات تک سپینې، خو در حال کې چې دیدی دا د خپل د غاښونو دغه ساختمان دا رقم ده، ساختمان دا رقم ده چې هغه باید همدغه رنګ ولري، نو هغه خو بل یو عارضي شکل باندې د غاښونو د تغیر د رنګ منځ ته راځي. دا له هایپر فلوروزس یا د فلورین د زیاتېدلو له وجې نه هم کېږي، د هایپو فلوروزس یا د فلورین د کمبود له وجې نه هم کېږي. چې دا بیا مریض ته معاینات کېږي او د معایناتو نه وروسته دقیق کېږي که چیرته دا فلورین زیات وي، بیا دې ته یو قسم دواګانې د ده ورکول کېږي چې د جذب د فلورینو په بدن کې کم کړي. که چیرته کم وي، هغې ته بیا فلورین ورکول کېږي چې په لوکل شکل باندې چې په موتواشونو کې هم شته، کریمونو کې هم شته، اور الم شته چې د خولې له لارې نه ګولۍ وخوري، دا هم شته، دا هم ورکول کېږي. بعضې خلک بیا وایي چې زمونږ غاښونه ماتیږي او رژېږي او درد نه لري، نو هغه په داسې یو حالت کې وي معمولا چې دغسې یو مشکل په اکثر په اولډ ایج کسانو یا په موسینو خلکو کې یا زیات عمر کسانو کې دا شی ډېر زیات لیدل کېږي. نو د هغې وجه دا ده چې التا یا دوی د کلسیم کمبوت لري، د کلسیم او وټامین ډي کمبوت، ځکه د وټامین ډي مې ځکه ورسره ویلې چې کلسیم چې دی سالیسب د وټامین ډي د جذب لپاره زمينه برابرۍ، او وټامین ډي چې دی د کلسیم د جذب لپاره زمينه برابرۍ دی، او بل سره لازم او ملزم دی چې یو څوک کلسیم خوري نو وټامین ډي باید ورسره وخوړل شي. نو د دې غلبه جنہ کېدای شي د دوی د غاښونو ضعیف وي او ماتيږي، او یا فرضاً دوی په خپل ورسره به احتیاطي ډېر زیات کړی وي، نو خو به یو دوی او دغه د کلسیم د کمبوت له وجې نه چې د په مجموع کې په ټولو غاښونو کې مشاهده کیږي د لیدل کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه مواد چې بدن کې کمی بښنه غواړم، په څه کې پیدا کیږي؟ کوم خواړه خلک وکاروي چې دغه اړتیاوې پوره کړي خپلې؟
معمولا سبزیجاتو نه باید زیات استفاده وسی، سبزیجاتو نه باید زیات استفاده وسی، او د پروتینی موادو نه ډیره زیات استفاده ونسی، او سبزیجات میوجات دغه نه باید زیات استفاده وکي، لکه سبزیجاتو کې چې موږ تاسو ګورو پالک دی یا فرضاً کاو دی، دغه بعضی ترکاری بابو سبزیجات دي، دا مناسب دي د لپاره سترغو پر د انسان د بدن وسپن او کلسیم د شینه باید پوره کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. وایز یو اوریدونکی وویل چې کله دوی ځینو کسانو کې د ستونزه پیدا کیږي، ځینې نور کسان ورته سپارښتنه کوي چې د غاښونو عصبي رشتې که پرې سي نو بیا د درد احساس نه کوي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې خلک کوم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي کله سي د غاښونو د رشو د مړه کولو اقدام کوي؟
مسئله دا ده چې ټول غاښونه چې مثلا حساسیت کوي یا درد کوي، اتمی نه ده چې دغه ریښې باید پرې کړل شي. د خلکو خبره یعنی آر سی ټي موږ ورته وایي، روټ کینل ټریټمنټ، یعنی د غاښ د سرکشي چې ورته وایي عام خلک، نو دا مخصوص غاښونه دي چې مثلا خپله مخصوص عرض لري، چې مثلا داسې مشکل ولري، داسې مشکل ولري، مثلا کوم غاښ آپسي شوی ده، کوم غاښ ده چې سرخودی دردونه لري، شپې طرف نه ډیر دردونه کوي، دا نور مثلا داسې هغه دردونه دي چې عصب کشي ته ډاکټر مجبور کیږي او هغه عصب کشي کوي. خو بعضي غاښونه چې دي چې د هغه اعراض عصب کشي ته نه دي، یعنی حتمی نه دي چې هغه عصب کشي بل لاله یا وقایوي لاله لري، یا چې ډاکټر هغه فورکاری کوي یا د کی غاښونه یا ورته کوک لګي یا بل شی لګي چې دغه مشکل رفع کیږي، نو دې ته ضرورت نه شروع کینل سي. خو کوم غاخ روټ کینل سي، طبعا یو مسله دا دي چې لیک د غاخ په داسکاتو کې خود له سوی دا چې لیک فرونت فراکچر ورته وایي، یعنی مساعد کیږي د نماتېدلو ته، نو سړی باید دې ته پام وکړي چې ور باندې څه شي ډیر سخت چا مات نه کی، عادي خوراک وکړي، خپل روزمره خوراک وکړي، ور باندې نور د څه کوم غاخ چې سب کې شیشه وي دا نه ده شوی، دوی ترمن کوم فرق نه کوي په خوراک کې نارو. خو مسله دا دی چې یا ډیر ور باندې وشي دل پر چې هلته اوسره جوړ شوی دا بیا غا ډیر تدک شوی دا، نو د غاخونو دیوال کې د شي چې ضعیف وي، نو د ماتېدلو امکانات هغه حالت کې بوي.
ډاکټر صاحب، ځینو متخصصانو سپارښتنه کړې ده چې خلک باید فلوراید لرونکي کریمونه وکاروي د غاښونو د منځلو په وخت کې، دا کوم ډول کریمونه دي؟
معمولا اکثریت کریمونه چې بازار کې پیدا کیږي اکثریت فلوراید لري، خصوصا د سټانډرډ کریمونه چې دي د سی برانډ دي، یعنی په نړۍ کې معتبر کمپنیانو کې تولید کیږي، مثلا کولګیټ، کریس، کلوزاپ او د سی نور، اسپایډنت او نورې، دا ټول چې دي د سی برانډ کمپنیانو نه دي چې نړۍ کې خپل کمپنیانو کې تولید کیږي. خو متاسفانه په بازار کې اوس د سی درغلي ډیر شوی ده چې مثلا یو خنوم کې 100 رقم د مواد پیدا کوي چې نو په یوه شکومه اوریجنل دی او کومه بدل دی، نو فلوراید ضرور دی په کې د غاښونو په کریم کې، مثلا چې څوک مثلا دا فلوراید ضروری دی لپاره چې غاښونه یو عنصر، یو مهم عنصر فلوراید دی، او د غاښ د تقویت لپاره، د غاښ د استحکام لپاره فلوراید یو ضروری عنصر دی چې باید موجود وي. نو دا کېدای شي چې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، لوګو طریق نه وخوړل شي، له خوراکي موادو نه استفاده وشي، یا دا چې موضوع شي د انچوي، یا چې کریم د غاښونو کریمي، نو اکثریت د غاښونو کریم فلوراید لري. خو په ماشومان کې او کومشتانو کې دا مقدار بیا فرق کوي، مثلا اکثریت د سي ماشومان چې دوه کلن درې کلن د سي دي، هغه ته 1500 پی پی ایم پکار دی، کومشتانو لپاره یو پی پی ایم 0 پی پی ایم پکار دی، نو دا فرق لري چې بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې کوم فلوراید استفاده وکړي. خو بعضي
بعضی وقت د فلوراید به اجازه نشته بعضی کسان هم تخصوصا هغه کسان چې فلوروز فلری یعنی د فلوراید دغه په وجود کې پورته دی مقدار نو هغه ته باید دا پکار دی چې به فلوراید ورکړ نشي د کری د غاخونو کریم سره نو هغه ته به فلوراید د غاخونو کریم پکار دی نو ډاکټر بیا هغه تصمیم نیسي
ډیر مننه ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار تاسو ته راسو تیر اونۍ یو اوریدونکي روغتیا پروګرام ته زنګ وهلی وو د خولې لبوی څخه شکایت کاوه په دې اړه تاسو یو څه د خپل مسلک اړوند وضاحت ورکړئ چې خلک له دې ستونزې سره څنګه مبارزه کولای شي
سالسه به د خولې بوی لسوی لتونو نمنځ راځي یو خدای د سیدا مریض کده سي دی وره یو تکالیف لري یوري یو تکلیفونه ولري یوري به ویني کیږي دغه له وجنه دا کېدلی شي بلکې دیسی د دې غاخونو په منځ کې سوری وي یا په عام اصطلاح چنجي وهلي وي چې په طبي اصطلاح کې ورته کیرس وایي هغه وي او الته غذایی پارچه یا د ډوډۍ پارچه پاتې کیږي هغه ته ګندکیږي او بوی کوي او بل علت یې د غاخونو نه برس کول یا نه ساتنه یا حفاظت نه کول دا د دې لامل کېږي بل د مخدرات استعمالول لکه نسوار او سیګریټو د شین استعمالول د خولې کې بوینه پیدا کوي نو هر یو بیا ځان تخپل تداوی لري د غسبیر جنجیوایټس مونږ ورته وایو د وریو تکالیف سي دي دا به ډاکټر تزید ډاکټر بدګوري دغه لپاره به دوايي تداوی ورکي او کچیرته ضرورت وي جنجیوکټومي یا د وریو یو عملیات دا ورته کېږي چې د وری اغه وری چې هغه خراب شوی دی یا شړیدل دی اغه وری به مستکیږي او دوا به ورکول کیږي چې د وری برته را وخی زی برابر شي او که چیرته غاخونو کې سوری موجود وي نو د دې بیا د تداوی کیږي غاخونه باید تداوی شي او نارمل د خپل خولې برس کول یا د کریم استعمالول خصوصا د شپې لخوانه ځکه د شپې لخوانه ډیر زیات موږ تاکید کوو چې د شپې د خولې افرازات کوم دي معمولا د ورځې لخوا افرازات ځکه کوم دي د غاخونو پاک ساتي او د شپې له خوا چې کله څوک وي د کیږي نو د خولې افرازات چې دي هغه بندي کې بلکې پنيشت حسابي نو البته چې کوم غذایی مواد شي پاتې کیږي د غل وجه نه بوي کې خرابيږي او د خولې بوی لدینه پیدا کیږي د غټو لاملونه د دې وجه نه د خولې بوی پیدا کیږي
ډېر مننه خدای دې وکړي چې د غوړیدون کې جواب تر لاسه شوی وي ډاکټر صاحب رفي وایز تاسو تر زو په نور نړۍ کې یو کس چې تر اویا کلونو هم زیات عمر لري لا هم سالم غاښونه لري په افغانستان کې ولې کیسه سرچپه ده په ځوان ځواني کې ځینې کسان زیات غاښونه نه لري یا ایستلې دي
بله غاخونه معمولا یو داسې بخش دی چې معمولا اقتصاد ته ډیر ارتباط لري یعنی د غاخونه ساتل اکثرا اقتصاد ته ډیر رول لري خو دلته بیا څو فکتورونه نور هم دي مثلا اوس مونږ خارج نام خبر برو چې اکثریت خلک هلته هم غاخونه نه لري خو د افغانستان په پرتله نه دې لپاره چې د هغوی عامه پوهاوی یا آگاهي عامه چې دی هغه ډیر پورته دی دغه د تحصیل کې چپورته دی آگاهی لري او د ترنت استفاده کوي او د ډاکټرانو یا دولت مشوره ورکړي راهنمایي کوي رسانه د وی پلاس کې ده نو هغه اکثرا د سه باسواد خلک دی او ویږي او ډاکټرانو د خبره ویدل د چې مونږ غاخونه باید څنګه وساتو څنګه محافظت وکړو څنګه مخنیوي وکړو د مشکلاتونه که یې نه نغوی ته څه مشکل هم پیدا شي هغه ته هغه لپاره ډیر مجرب ډاکټران هلته دي د هغه کار کوي او بل مسله چې اکثرا د هغه ستات کچا پورته دي نو هیڅ مشکل نشته په تداوی کې وکړه چې افغانستان تر ازو یو طرف نه خومونګه ام په هاوی ډیر ضعیف دي متاسفانه د دولت طرف نه زمونږ ډاکټرانو ترمه او بل طرف نه اکثریت خلک بے سواد هم دي اکثرا دا د کارونو ته توجه نه کوي بل طرف نه د خلک اقتصاد ډیر ضعیف دي او کله که وګوري که کوم غاخ تداوی کی دغه توانیونه لري هغه پیسې برابر نکي نو وګوري چې خپل غاخ وکړي یا مثلا اندسي پریدي چې ترسو خراب کی خراب شي ترسو چې مثلا کدر دونی کی اندسي خپل پریدي وریکي دی په خلای نو مسله دا دی چې د سو فکتور یو ځای کیږي او خلک مجبور دي چې غاخونه خراب سي او اندسي پاتې سي او اکثره د اقتصادي په لحاظ او سواد او
امپوهاوی مثلا دې ډېر مننه تاسو نه ډاکټر صاحب واحد یار د زینو کسانو غاښونه ولې د وخت په تیرېدو سره تر حد زیات اوږدېږي یا په بل اصطلاح وری د وخت په تیرېدو سره ځان ټولوي
صالح صاحب دا خو داسې ما خو درته ویل چې دغه وری خپل مشکلات لري، مرزونه لري، یا هغه مرزونه له وجې نه دا وری داسې مشکلات پیدا کوي چې دغه بیا تداوی کیږي، تداوی سی باید. او د غاښونو خو د زیات عمر والا خلک کوم دي؟ زیات عمر والا خلک چې دي معمولا د دې د ویټامینونو منرالونو د ډیفیشنسي سره یا کمبود سره ډېر مخ کیږي، نو دغه وجه ده چې دا غاښونه رژیږي او خرابیږي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. د غاښونو د سپینولو په اړه ځینو اوریدونکو پوښتنې وکړې. ځینو کسانو ویل چې غاښونه یې تور دي، چا ویل چې غاښونه یې ژړ دي. د سپینېدو لپاره تاسو څه توصیه کوئ دوی ته؟
د سپینوالي لپاره خو معمولا عام استفاده کیږي د بلیچنګ استفاده کیږي، خو دا سپینوالي تقریبا موقتی دایمي نه وي، نو هر شپږ میاشتې پس باید که څوک غواړي چې غاښونه دوامداره سپین پاتې شي نو هر شپږ میاشتې پس باید یو بلیچنګ دوی وکړي. نو د دغه یوه لاره یې ده چې غاښونه سپینېږي ورسره، او داسې تداوی چې په تداوی سره د غاښونه سپین سي بدون له دې چې یو لاینر ورته وایي چې هغه جوړ کړي، لاینر استفاده کړي چې هغه د غاښونو د پاسه یو پوښ ده معمولا استفاده کیږي، نو هغه بیا بیل شی ده. او د تداوی په لحاظ باندې بلیچنګ معمولا خلک استفاده کوي او دا یو مناسبه لاره ده، تقریبا عوارض جانبی هم کم.
همدغه د لایزر شوا تاسو مقصد دی؟
بله، وو د لایزر شوا په واسطه باندې مواد دی هغه مکس کیږي په غاښونو باندې وهل کیږي، د لایزر شوا ور باندې خوسی کیږي معمولا د نیم ساعت لپاره، نو دغه نو ورسته بیا د غاښونو پاکیږي، بیا دغه د پاسه د فلوراید او یا لواش ورکول کیږي یا هغه په اصطلاح مساج ورکول کیږي. د فلورایډو چې په ساحه کې ځکه پرې کې د هایدروجن پروکسایډ فیصدي ډېره زیاته ده.
بله ډاکټر صاحب، خو ځینې کسان وایي چې تر دې طریقې وروسته غاښونه حساس کیږي، فکر کوي چې دا حساسیت زیات وخت دوام کوي که د لنډ وخت لپاره وي؟
نه، دا حساسیت د کم وخت لپاره او د څه مودې وروسته چې دغه لپاره بیا موتواشونه یا کریمونه چې هغه توصیه کیږي، هغه مریضان چې هغوی غاښونه حساس کیږي دغه لپاره کریمونه دي چې هغه توصیه کیږي د سنسیټیویټي یا د حساسیتونو د کموالي لپاره هغه استفاده کوي، دا موقتي وي، دا دایمي نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. رفی وایي تاسو ته به راسو، د غاښونو اوري یا بیری تر څنګ د ژبې مسواک کول یا برس کول څومره رول لري په نظافت کې د غرض د بوی په مخنیوي کې؟
دقیقا ډېر ښه سوال دی. دا موږ باید هر کله چې غاښونه برش کوو باید د ژبې سر باید حتما ورسره برش کوو، دا زموږ نه باید هیر نشي. دا متاسفانه اکثریت خلک تر اوسه نه پیژني او نه پوهیږي چې دا باید د غاښو سره باید ژب هم برش وسی کنه. د غاښ برش کول د خو یو طرف قضیه دی، هغه کریم ته ضرورت لري، خو د ژبه برش کول هغه مور دور سل ترپیس ورته وایي، یعنی د ژبه مخ چې دی هغه باید برش شي د شانه مخکې طرف ته. اگر پر سو طریقے دی چمنگ وغیرہ پاک کو یو کو کیدے چھ چھ اسکرب مور تر فائدہ کو منگان تا فائدہ کو اسکرب دی ٹانگ اسکربر اور توائی اسکربر وظیفہ دا د چھ د سی تراش کی اگر د جبی پور تا چھ کمبار اخلی غلنگ ول با اور توائی نو دا چھ اگر پاتی کی گی تا دبل کی گی نو اگر تراشی او پاکی یو یو روش دا دے. بل روش دا دی چې د برش هغه شاتنې برخه کوم بعضی برش مخصوص برش دي چې د برش شاته د سې درشت سطح لري، هغه سره کېدای شي چې موږ د ژبې شا برش وکړو، یا د خپل کدا دا شان امنی را سره او زمونږ یو عادي برش نو کېدای شي چې دا د مویک چې لري هغه برش چې موږ غاښونه برش کوو هغه سره موږ کېدای کولای شو چې د ژبې شاته برش وکړو. دیر دا اړین دی لپاره دی چې اکثرا د سی یو اسپیشل یو خاص مخاد دی، یعنی نسج چې دا ژبه کور کوي چې هلته د باکتریګانو د ځای نیولو او ورش کولو او د خولې بدبوی عمل دی. نو مسله دا چې څوک دا برش عادت وکړي او دا ژبه برش وکړي نه د بوی نم ختمیږي او باکتریګانې مثلا ختمیږي غذای نه، او خه احساس هم کی او فرش احساس هم کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غشونو ستونزه خپل میږي چې ل اساسه په افغانستان کې موجوده ده فکر کوي چې په مکتبونو کې ماشومان ته د غشونو د ساتنې او برس کولو یا پاک ساتلو لارې چاري ورشول کیږي او کنه شول کیږي تاسو لارښوونه څه ده
سړی صاحب دا یو عمده مشکل لکه موږ څنګه چې ما سر کې مو ویلې دا مشکل ستا معمولا په نصاب کې دې ته ډېر زیاته توجه نه ده سوي او خو بیا معمولا استادان د خیر وسیږي غوي دغه چې د شاګردانو ته د دې ټرین ورکي او د دې یادونه ورته کوي خو عمده خبره دا ده چې باید له وړوکوالي نه ماشوم داسې ټرین سي او دې ته د نصاب کې ځای په ځای سي دا خبره او دا من حیث د یو مسؤلیت دا ماشوم احساس وکړي چې دا د ما مسؤلیت ده نو دغه وجه نه به بیا دغه مرضونه او دغه مشکلات به کم سي او کني په دا کوم حالت باندې روان وي د حالت قناعت بخش حالت نه دی او مناسب هم نه دی او باید دې کې پرمختګ وسي او دې کې باید کار وسي دې لپاره
ډیر مننه د پروګرام لا میلمنو د غشونو د ناروغي له متخصص ډاکټر شاه محمد واحد یار زغرز د غشونو متخصص ډاکټر رفی وایس څخه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې را سره برخه واخیسته په دې پروګرام کې مو د غشونو پرستونزو خبري وکړې لوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را وها خپلې پښتنې مطرح کړې
شکری ندی چدی خوشی شوندی دی شکری ندی چدی شکولی غاش دی ملغلری ندی چدی شکولی غاش دی ملغلری ندی چدی خوشی شوندی دی شکری ندی چدی خوشی شوندی دی شکری ندی چدی شکولی غاش دی ملغلری ندی چدی کولی غاش دی ملغلی نهی تدی شکولی غاش دی ملغلری ندی چدی وای شکولی غاش دی ملغلری ندی چدی شکری ندی چدی خوشی شوندی دی شکری ندی چدی خوشی شوندی دی شکری ندی چدی شکولی